ګټه اخیستنې ته زمینه برابره کړه. ټلګراف انډیا آنلاین خبرونې هم افغانستان ته د غنمو د لیږد مسله راخیستي، خو ویلي دي له چابهار بندر په داسې حال کې ګټه واخیستل شو چې امریکا د ایران د اټومي تړون په باب د عدم تایید رایه وکاروله. ټلګراف انډیا لیکلي که څه هم تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په هند کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په ګوادر کې به د هندیانو او افغانانو ګټې په خطر کې ولویږي تبصره ونه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې واشنګټن د متحدو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره په شویو تړونونو کې داخلی نیت نه لري. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې لیکلي د پاکستان له پام کې نیولو پرته هند د ایران له لارې له افغانستان سره د سوداګرۍ نوښت وکړ. ټریبیون لیکلي هند افغانستان ته د غنمو لومړنۍ جوپه وروسته له هغه ولیږله چې د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هند غږ وکړ چې افغانستان سره زیاتې مرستې وکړي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د غوباړی ناول پاړه لیکوال او کرکتونکو محب الله ازغم سره مرکه اوري.
په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر یې راباندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډېر ورته وژړل، حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډېر اثر کوي.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای راته وایي چې پر دیوالونو څه ډول انځورګری کوي.
د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي، نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی.
لنډ حکایت د سنا سیلی شعر که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
یو ټوک تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپارل شو. دا تاریخي کتاب چې سمو د وړاندې د میدان وردګو ولایت د امنیتي مسولینو لخوا ترلاسه شوی وو، د تلې د میاشتې په 28 نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ځینو فرهنګیانو په حضور کې ملي موزیم ته وسپارل شو. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې په ار کې په دې مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د هیواد جمهور رئیس له هغو امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې بهر ته د دې تاریخي اثر د قاچاق مخنیوی کړی وو. د هیواد جمهور رئیس دغه ترلاسه شوی تاریخي کتاب په یو فرد پورې تړلې نسخه وبلله او وی ویل څېړونکي کولی شي له دې اثر څخه ګټه واخلي او معلوماتي اړخونه یې خلکو ته بیان کړي. هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لارښوونه وکړه چې د کورنیو او بهرنیو لرغون پیژندونکو ګډه کمیټه جوړه کړي چې په دقیق ډول د دغه لرغوني اثر په اړه څېړنه وکړي. همدارنګه د هیواد جمهور رئیس د هیواد د تاریخي اثارو د ساتنې او له هغو څخه د استفادې په خاطر د یوې اصولنامې او مقررې په جوړېدو ټینګار وکړ. په دې مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی په خپلو خبرو کې د افغانستان فرهنګ میراثونو ته د هیواد د جمهور رئیس د پاملرنې له امله مننه وکړه. هغه وویل تېر کال موږ د تاریخي اثارو د کشف په برخه کې د ښو لاسته راوړنو شهیدانو. د جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې د ځانګړې مقررې په اساس به د تاریخي اثارو د ساتلو او استفادې په خاطر جدي اقدام وکړي. په خوست کې د حسن کوټ تاریخي ګمبدې د احاتې د رغولو چارې پیل شوې. دا څه د پاسه 1400 افغانیو په لګښت د خوست ولایت د حسن کوټ د تاریخي ګمبدې احاطه رغول کیږي. د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په وینا د حسن کوټ تاریخي ګمبد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مالی لګښت رغول کیږي چې کټاره به یې د اوسپنو وي. یاد د وی چې څه موده مخکې خوست ولایت ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسلکي هیئت سفر کړی وو څو د ټولو تاریخي ابیدو او تاریخي کلاو راپور جوړ او مرکز ته راوړي. تمه ده چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت پر نورو تاریخي ځایونو هم کار وشي.
لیکوال او کره کتونکي ډاکټر محب الله ازغم په دې وروستو کې د غوباړی ناول پښتو ژباړه چاپ کړه. غوباړی ناول د ایرلندي لیکوال اتل لیلیان وینچ ناول دی چې لنن څخه 160 کاله لمخه چاپ شوی دی. ښاغلی ازغم وایي غوباړی مې 60 کاله مخکې لوستی و. پیښو د بیان انداز، کرکټر کښنې او نورو ډیرو کمالونو یې ژباړې ته واڅولم. د دې ترڅنګ غوباړی ناول د دنیا له مشهور ناولونو څخه دی چې مختلف ژبو ته ژباړل شوی. نو ما مو غوښتل چې خپلې ژبې ته راوژباړم او په خوند کې نور هم را سره شریک کړم. له ښاغلي زغم سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام ورته را اړوم. ډاکټر صاحب ستړی مسې.
مننه، تاسې ستړي مشئ، خیر سې.
د ناول مبارکي هم درته وایم. نوم یې داسې عجیب نوم ده، غوباړی. فکر کوم چې دم په دې وروستو کې ژباړلی، په دې وروستو څو میاشتو کې ګڼ نور ناولونه هم ژباړل شوي دي. مخکې تر دې چې په غوباړی خبرې راته وکړې، ځینې ناولونه چې ژباړل شوي دي څنګه دي تاسو په خیال باندې؟
په دغو ژباړل شویو ناولونو کې خو ځینې دي چې د دنیا په شاهکارونو کې حساب دي، لکه هغه ناولونه چې ډاکټر صاحب بهان ژباړلي دي، ځینو نورو ملګرو ژباړلي دي. نو داسې ناولونو نه ژباړل زه فکر کوم چې دا به د درېغ او د افسوس ځای وي چې ولې نه لرو موږ داسې په خپلو ژبو کې. بهرحال زه فکر کوم هر څوک چې یو ناول ولی او ډېر خوند ورنه اخلي، باید دغه خوند خپلو نورو همژبو باندې هم ولوروي.
مننه ډاکټر صاحب. غوباړی ما هم لوستی ده، غواړم له تاسو نه واورم چې څنګه مو دلچسپي پیدا شوه چې باید غوباړی وژباړی. دا هم د دنیا په شاهکار اثارو کې شمار ده او که څنګه؟
دا ناول ما تقریبا 40 کاله مخکې لوستی و، او په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر را باندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل. حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
او جالبه ده ډاکټر صاحب، تاسو د دې شي یادونه وکړه او ډیرو دوستانو چې لوستی ده همدا خبره کوي چې موږ کله چې ناول پای ته رسو سلګۍ مو وهلې.
د کره کتونکو په باور کامیابه تراژیدي، البته د دې په باور د دنیا اکثریت کامیاب داستانی آثار یا ډرامې چې دي هغه تراژیدي دي، په دې خاطر چې په تراژیدي کې اتل بالاخره له ماتې سره مخ کیږي. په هر برخه کې چې دوی غواړي مبارزه وکړي هغه خپل هدف ته نه رسیږي او بد رقم ماتې کوي، او دغه ماته سړی دردوي. خو په عین حال کې دوی وایي چې دا ګټور دی. ګټور په دې دی چې انسان دې ته هڅیږي چې که هغه په دې شي کې ناکام شو زه به کامیابیږم، زه به هڅه کوم. یعنې دا د انسان د مبارزې د جاري ساتلو دپاره یو ضروري شی دی. که انسان خپله ماته او د نورو ماته هغسې ومني چې یعنی د هرې هڅې انجام ناکامي ده، بیا خو نو پرمختګ نشي کولی. که هغسې وای نو نن به انسان دغومره چې اوس پر طبیعت لاسبری دی دغه لاسبری به یې نه شوی پیدا کولی. نو د تراژیدي آثارو کمال هم دا دی چې سره له دې چې سړی ځوروي مونتا مبارزې ته هڅوي او د ده روحیه پیاوړې کوي.
چا ډاکټر صاحب، ما دې په خبرو کې مداخله وکړه، د ژړا مې یاد کړه. ناول ټول څو مخه دی او په څومره وخت کې مو وژباړه؟ ولې مو وژباړه؟
ځواب یې دا دی چې دغه ناول چې دغه عمره په ما باندې اثر کړی و، دغه عمره خوند یې را کړی و، غوښتل مې چې دغه خوند پر نورو هم ولوروم، نور پښتانه هم په دې خوند کې را سره شریک شي. او دا د دنیا له مهمو آثارو څخه دی. لیکوال اتل لیلیان وینچ نومیږي، دا انګریز ده، برټانوی ده، د ایرلند البته، او دا په خپله مبارزه وه. او د ناول محتوا چې ده دې کې یو څوک دی چې آرتور نومیږي، دا هغه وخت کې اوسیږي چې ایټالیا د اتریش مستعمره ده، او دوی بیا د ایټالیا د آزادولو دپاره یو ګوند جوړوي او مبارزه کوي او ډېرې لوړې ژورې تیروي. نو دغسې ناول په څو لحاظه اهمیت لري. یو دا چې په مهمو نړیوالو آثارو کې شمېرل کېږي، ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. یوازې په شوروي اتحاد کې، د هغه وخت په شوروي اتحاد کې 2.5 میلیونه نسخې پلورل شوې وې، او په مختلفو هیوادونو کې پر دې ناول فلمونه جوړ شوې دي. د بلې خوانه دغه ناول زه فکر کوم چې نور کمالونه لري، د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن لحاظه ډیر کامیاب ناول دی. هغه بدلونونه چې د کرکټر په کړو وړو کې راځي د هغه له اروایي حالت سره ډیر سمون لري، او همدارنګه په دې ناول کې د مکالمې یا د ډیالوګونو داسې تخنیک شته چې په ما په نورو ناولونو کې نه و لیدلی. نو دغه څه و چې ناول یې راته مهم ښکاره کړو، ژباړلو ته مې نیت وکړ. دوه کاله مخکې ژباړه بشپړه شوې وه، البته داسې مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی. یو وخت مې شروع کړ تر یو ځایه پورې ورسېم، بیا په نورو کارونو اخته شوم، دا رانه پاتې شو، بیا مې شروع کړ، بیا تر یو وخته خو دا درېیم ځل نو مینې ټول تال ممکن دوه کاله مې کار ورباندې کړی وي، مونتاژ مسلسل نه داسې په وقفو.
څو مخه ناول دی؟
پښتو ژباړه په 280 مخونو کې چاپ دی.
دیوانی وکه چې په مجموع کې په دې ژباړو باندې کېږي، هغه دا ده چې فرزند دا لاغه اصلې کوم ژبې چې دا لیکل شوی دی ورباندې له هغې نه نه ژباړل کېږي، له دوهمې او درېیمې ژبې نه دا راژباړل کېږي. تاسو چې کله ژباړه له دې سره مو هغه اصله نسخه ده دی چې ده په کومه ژبه چې لیکل شوی هغه مو ورسره وکته کومه؟
البته ستونزه په دې کې ده، پخوا خو دغه ستونزه ډېره وه چې موږ ته د لومړي لاس منابع چندانې په اسانه نه پیدا کېدل. نو معمولا زموږ ژباړونکو به یا د فارسي نه یا د اردو نه پښتو ته اثر راژباړل. ما هم دغه اثر په فارسي کې لوستی و او ژباړه مې فارسي نه شروع کړه. خو د ژباړې په وخت کې مې په ځینو ځایونو داسې شک وکړ چې ممکن دلته ژباړن تېروتی وي، داسې حدس مې وه چې ممکن داسې نه وي، خبره به بل رنګه وي. بیا مې چې پسې پلټنه وکړه په نت کې مې د دې ناول انګریزي متن پیدا کړ. بیا نو د ناول سره تر پایه پورې مې له انګریزي متن سره مقایسه کړ، او هغو ځایونو کې چې فارسي ژباړن تېروتی و هغه تېروتنې مې اصلاح کړې. نو داسې ویلی شم چې نسبتا بهتر ژباړه ده.
په موضوع د ناول هم یو څه راته وغږېږئ، که څه هم دا اکثره وخت څوک چې ناول یا لیکي یا ژباړې هغه قصه یې چاته نه کوي، وایي بیا یې خلک نه لولي، خو په هر حال یو څه راته ووایاستئ چې موضوع د دې څه ده او څنګه پیلیږي او څنګه پای ته رسیږي.
البته زه دې سره موافق نه یم چې سړی د خپل یا د بل چا د اثر محتوی یا هغه قصه چاته وکړي او داسې وانګیري چې خلک چې دا قصه واوري خو بیا یې نه لولي. سړی ناول په دې خاطر لولي چې له هرې جملې یې خوند واخلي، له ډیالوګونو یې خوند واخلي، له جزئیاتو یې خوند واخلي. داسې نه ده چې یوازې هغه کلي عمومي پیښې او د ناول انجام ورته مهم وي، او هغه خوند چې بیا په لوستلو کې وي په نور شیانو کې نه. په هر حال دا ناول داسې دی چې یو هلک دی چې آرتور نومیږي، په پوهنتون کې فلسفه لولي، او بیا کله چې په درسونو کې ځینې ستونزې ورته پیدا کیږي هلته د یوې مدرسې د عیسویانو د مدرسې د کتابتون مدیر چې دی هغه ورسره مرسته کوي، او دوی ډیر پر یو بل ګران دي، او دی نه پوهیږي چې موږ ولې دومره سره ګران یو. خو دی خو فکر کوي چې بس همدغه سړی دی چې پر ما مهربان دی، ما سره مرسته کوي، په دې خاطر ورسره مینه کوي. خو بالاخره بیا یو وخت کې ورته پته لګیږي چې دغه کشیش یا پادری چې دی د ده پلار دی، چې البته دی دغه نامشروع زوی دی. نو دی همدغسې چې په دغه پادری باندې حساب کوي، باور لري، نورو باندې مې حساب کوي، او کله چې بیا دوی په هغه ګوند کې شاملیږي چې مبارزه کوي د ایټالیا د آزادولو لپاره، دغه راز یو بل کشیش ته وایي، او هغه کشیش بیا جاسوس وي، دغه راز افشا کوي، او دی نیول کیږي. او دا چې نیول کیږي نو هلته هم داسې توتیا جوړیږي، ورباندې ډیرې بدې ورځې په زندان کې تیروي، سره له دې چې دی د یوې شتمنې او معتبرې کورنۍ دی. له هغه ځایه چې راوځي په ده باندې دا تورې چې تا خیانت کړی دی، تا ملګري افشا کړي دي او دښمن ته د په لاس ورکړي دي. نو د دې په څنګ کې دا خبره هم ورته افشا کیږي چې هغه کشیش پلار دی چې له مور سره یې نامشروع روابط لرل. او مور مړه د دې وخت کې نو دغه ستونزې دای نه شیل کوملای. بیا کورنۍ ته داسې خی چې ز په سین کې ځان دوبوم دغه سی یو یادښت یو لیک ورته پرېږدي او خپل ځي جنوبی امریکا ته. بیا نو ډیر کلونه وروسته تقریبا 12-13 کاله وروسته بیرته راځي او چې بیرته راځي نو دلته حالات بدل شوي دي، د ګوند غړي ډیر شوي دي، فعالیت یې زیات شوی دی او دی بیا نو البته د ده په څیره کې دومره بدلون راغلی، هلته یې دومره سختۍ ګاللی دي چې هیڅ د پیژندلو نه دی، نور هغه پخواني ملګري بیخي پیژني نه. دی بیا نو دلته راځي، دغه مبارزه شروع کوي، پرمخ ځي 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 او بالاخره یو ځای کې چې غواړي وسلوال قیام وکړي، پاڅون وکړي. دغه وخت کې همدغه کشیش چې د ده پلار دی دی مخې ته درېږي، هغه چې مخې ته درېږي دی نو هغه احساسات پرې غالبېږي او تومانچه ایسته اچوي او نیول کېږي او بالاخره په زندان کې ډېرې شکنجې ګالي او ملګري غواړي چې دی راوتښتوي له زندان څخه خو نه بریالي کېږي او بالاخره دی بیا هماغه پلار ته یا کشیش ته ځان ورمعرفي کوي، وایي چې زه هماغه سړی یم. او دغه کشیش چې دی اوس د هماغه ښار هغه لوی روحاني دی چې واک او صلاحیت زیات دی، هغه کولی شي چې دی آزاد کړي. او دی ورته وایي چې دوې لارې دي، یا به دوی پرېږدي چې ما یې دموي او یا به ما د زوی په حیث مني، ټولو ته به م وایي چې دی مې زوی دی او ما سره به ځې، ته به هم په دې مبارزه کې راسره ګډېږي. او په پلار باندې هماغه د خپل مسیحیت احساسات غالب دي نو هغه دا کار نه شي کولی، بالاخره دی اعدامېږي.
په دې ناول کې یو شی چې جالب دی هغه دا دی چې دغه د دې کشش دا زوی چې ده، دا مرکزي اتل چې ده یا مرکزي کس چې ده، دا کرکټر چې ده، دی په عین حال کې چې له خپله پلار سره مینه لري کرکه هم ورنه کوي. او دغه په پیل کې تاسو وویل چې د کرکټرایزیشن په حساب باندې دا ډېر جالب ناول ده. په دې حیثه کې مناظر څه ده ډاکټر صاحب؟ دا یو عجیب حالت نه؟
بالکل عجیب حالت دی، یوازې دا نه بلکې د دې ناول اتله چې ده جیما نومیږي، هغه د آرتور د وړکتوب ملګری ده او بیا وروسته ورباندې مینېږي. خو کله چې دی بیا له هغو ستونزو او له هغه جنجالو څخه وروسته جنوبي امریکا نه راځي او څوک یې نه پېژني، د جیما سره هم دغسې روابط لري، هم ورسره مینه لري، هم نه غواړي چې ځان ورته معرفي کړي. هغه ټول عمر ځورېږي چې آرتور زما د لاسه مړ شو، زما په وجه هغه وځورېده او د مرګ په خاطر هر وخت پښیماني کوي. خو دی یو رقم غواړي چې هغه وځوري، په همدې باندې چې پرېږده چې ما مړ وګڼي او وځوریږي، او مینه هم ورسره لري. او دغسې د پلار سره دغه واقعي پلار چې کشش دی هم ورسره ډېره مینه لري، دومره مینه لري چې حتی هغه چې کله د تومانچې مخې ته راځي دی نو خپل احساسات نشي کنټرولولی، یعنی دومره مینه پرې غالبه کېږي چې دی په لوی لاس ځان د دښمن لاس ته اچوي، په دې خاطر چې د پلار یې مخې ته ولاړ دی او دی ورباندې ډز نه کوي. او په عین وخت کې ورنه کرکه لري چې ولې ما ته دوکه راکړم، ولې وغولولم، ولې دا دومره عمر تیر ایستلی وم. نو دغه شی شته. او دا د ارواپوهنې له نظره داسې توجیه کېږي چې فروید وایي چې کله کله د غریزې یو د بل ځای نیسي، کله مینه د کرکې ځای نیسي، کله کرکه د مینې ځای نیسي، او کله کله امکان لري چې په عین وخت کې دواړه دغسې په سړی کې موجود وي او روان وي. او په همدې خاطر دغه څه چې په دې کرکټر کې په دې آرتور کې لیدل کېږي زه فکر کوم چې منطق ته او ارواپوهنې ته ډیر برابر دی.
او بل د خو ناولونو یو کمال دا ده چې هغه د تلوسې د ایجاد لپاره ځینې تخنیکونه چې دی لري او کاروي، لغونه سړی ډیره زیاته استفاده کولای سي. دغه کرکه چې دی له دې دوو کرکټرانو سره لري دا په خپله د تلوسې په ایجاد کې ډیر زیات کومک کوي او سړی دې ته مجبوروي چې بل آخره به څه کیږي. زموږ اکثره وخت دا تخنیکونه چې دي دا ډیر عام سوی دي، ډیر معمول دي. نو زما خو نظر دا ده چې په دې باندې دي دا څوک چې ناولونه لیکي په دغه تخنیکونو دې یو یو څه کار وکړي، لکه دا چې دا دا یو عجیب شی و زما لپاره جالب. ډیره مننه ډاکټر صاحب،
مهرباني.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
وګمه سټوډیو ته راغلی وای دا ځل مې د خاپیرک نقل راوړی دی. خاپیرک په دې نقل کې ستوري سپوري ګالي خو ډیر نور کسان ژغوري. راځئ ورته وګ بشو.
خوخیار خاپیرک، ډیره زمانہ پخوا په تیرو هیرو وختونو کې په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په ژبه پوهېدل، یو ډیر زورور پاچا اوسېده. د دې پاچاهۍ د دنیا په بل سر کې وه. د دې دومره زورور و چې په انسانانو سربېره پر حیواناتو او مرغانو هم امر چلېده. په دې پاچاهۍ کې له یو کس پرته نور ټول خوشاله وو، او دا یو کس د پاچا میرمن وه. د پاچا د ماڼیو شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مارغان د خوشحالۍ سندرې ویلې، او په ملکې باندې د دوی سندرې ښې نه لګېدې. یوه ورځ ملکې پاچا ته وویل، د مارغانو چغار او یو ځایي شور ماشور ډېره په عذاب کړی یم. غواړم دوی ټول راوغواړې او د ټولو مخو کې ورغوڅې کړې چې بیا یې شور وانورم. پاچا ورته وویل، سمه ده، دا کار به په څو ورځو کې وشي. د پاچا او ملکې خبرې د ماڼۍ د بام تر چجا لاندې ځوړند خاپیرک چې د ملکې د کوټې په خوا کې وو واورېدې. خاپیرک له ځانه سره وویل، دا خو ډېره بده شوه چې اوس به د دې پیښې مخه څنګه نیول کېږي. په سبا یې پاچا ټولو جارچیانو ته وویل چې د پاچاهۍ په هر کوټ کې دی جار ووهي چې پاچا امر کړی دی چې ټول مرغان باید په درېیم ماسپښین د پاچا قصر ته خامخا ورشي. خاپیرک د پاچا امر واورید او ډیر خپه شو. خو څرنګه چې ډیر هوښیار وو، نو د دې په ځای چې اندېښنو کې لاهوشي په فکر کولو او د لار په موندلو بوخت شو. پدریم ماسپکین چې ټول مارغان د پاچا ماڼۍ ته ورغلل، خاپیرک پکې نه وو. خاپیرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی. پاچا ورته په قهر وویل، ټول مارغان له امر سره سم پرون ماسپکین را رسیدلی او زما د خبرو انتظار باسي، خو ته جناب نن راځې، دا ولې؟ خاپیرک ورته وویل، صاحب، دا خو ټول وزګار خیل دي، نه یې کار شته نه روزګار، او زه خو صاحب ډیر کارونه لرم. اول دا د نرو ښځو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل یې شمیر وانه وړي، او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نه شي. پاچا حیران شو، ویې ویل، ما خو د دا رنګه کار په اړه هیڅ وخت هیڅ نه و اورېدلی، دا راته ووایا دا څنګه کوي؟ خاپیرک وویل، دا لا څه کوي چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی. پاچا لا حیران شو او خپله پوښتنه یې تکرار کړه، څنګه دا کارونه څنګه کوي؟ خاپیرک ځواب ورکړ، چې شپې لنډېږي د سحر یوه پیڅکه غوڅوم، او چې ورځې اوږدېږي د ماښام یوه پیڅکه بیا تیکوم، او په دې ډول په ورځو او شپو کې برابرۍ راولم. دغه راز خلک نه غواړي چې ژر ومري، خو زه د ژوبلو کسانو وژلو ته د پلمې جوړولو په وسیله کوشش کوم چې د مرګ او تولد ترمنځ تعادل او تناسب وساتم. کله کله داسې وي چې تر ښځو د نارینه و شمیر زیات شي، او دغه وخت نارینه د ښځې هرې خبرې ته بلې بلې وایي. دغسې نارینه چې د ښځې هره خبره په پټو سترګو مني، زه یې په ښځه بدلوم. څو په دې ډول د ښځو او نارینه و د شمیر ترمنځ برابرۍ راشي او بې انصافي ونشي. پاچا د خاپیرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. پاچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله، او ټول مارغان یې د دې لپاره ماڼۍ ته ور وغوښتل چې وروسته بیا مخو کې ورنه غوڅې کړي. پاچا ته ویره هم ور پیدا شوه چې حسینه خاپی را کی په خزه بدل کړی. پاچا لسانه سره وویل، زخه پاچا نه يم، زکه خه پاچا وای د ملکی خبره به می په پټو سترګو نه منلای. ما ډیره بی ځای غوښتنه منلیده. نو مارغان یې ور وغوښتل او ورته وی ویل، بنی آدمان په دې نه پوهیږي چې په مارغانو باندې څنګه قانون تطبیق کړي او څنګه جزا ورکړي. په همدې خاطر ما فیصله کړې ده چې ګوګوشتو ستاسې پاچا وټاکم. تاسې مې ماڼۍ ته د دې لپاره راغوښتي یاست چې ستاسې ټولو مخې ته ګوګوشتو او د هغه وزیر ملا چرګک ته ووایم چې په هوښیارۍ به حکومت کوئ، په عدل او انصاف به چلیږئ او پر عیات باندې به ظلم نه کوئ. اوس نو تاسې ټول کولای شئ چې خپلو کورونو ته ستانه شئ. پاچا خاپیرک ته په زړه کې په قهر و او د هغه نافرمانی یې له ذهنه نه وتله چې ټول مارغان د هغه حضور ته په درېیمه حاضر شول او دی په څلورمه ورغی. پاچا د خپل تاو د سړولو او د خپل زور د ښودلو لپاره تر لکۍ لاندې سپکه لغته ورکړه، رخصت یې کړ.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزی له شاوخوا 1200 کلونو راهیسې انځورګري کوي او تر اوسه یې تر 200 ډیر انځورونه کښلي دي. نوموړی وایي، زه نظامي انځورګر یم، پر سترو دیوالونو د سرتیرو انځورونه جوړوم. له ښاغلي شیرزی سره مې مرکه کړې ده. دی راته وایي چې داسې انځورونه څنګه جوړوي، په لویو او سترو انځورونو څو ورځې کار کوي. شیرزی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو ویل چې نظامي نقاش است، په څه دلیل نظامي نقاش یې؟ نقاشان خو نو ټول عام یې ارڅ کوي.
او دا خبره ده، خو زه دغه سبک چې ده اکثرا نظامي ده، چې د ما هدف د نقاشۍ همدا ده چې امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړم. نو په دې اساس اکثریت 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي. نو او ما د کوماندو د قلوردون همدغه لقب ګټلی دی،
نظامي نقاش. شاشه شیرزای صاحب، څومره موده کې نقاشي کوي؟
12 کلونه ډېر کې.
شیرزای صاحب، مسلکي مو کوم ځای لوسته ده که هم د شوقي کار کوي؟
نه، زه هیڅ ترته نقاشي یا رسامي ترته لوسته نه ده، هم داسې خپل هم زده کړی ده، ځکه علاقه مې ورسره ډېره. بیا چې کله انټرنیټ سره مې واصل شوم، نو د یوټیوب او د ګوګل نه مې ځینې د سابقه او د هغه مې رازده کړل. نو هغه نه پیش لاړم، داسې کوم خاص استاد نه لرم.
او تاسو، ما چې لیدلی دي معمولا په دیوالونو باندې نقاشي کوي، تر اوسه څومره داسې نقاشي کړي دي؟
مجموع آثار مې شاید 200 هم ډېر وي، خو دا هغه په دیوالونو شاید حدود 40 آثار ولرم، ځکه ډېر لوی دي.
داسې انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې ایستلي دا په کوم موقعیتونو کې دي؟ د ښار فرزن
اکثر نه دي، کوماندو په قلوردو کې دي، ځکه هغه غلطه ده کانکریټي او دیوالونه چې دي امنیتي هغه غلطه ډېر موجود و، ما دا اجازه هم اخیستې وه. نو ځینې بیا په فوارې او کې پښتونستان ور کې دي، یو څو آثار په زموږ خپل کوڅه کې دي، چارې خنبر کې، او ځینې په چارایي برکه کې دي. دا سیمه
کې دا په پښتونستان ور کې دي. دا څه ډول یو انځور ده؟
پښتونستان ور کې نور انځورونه هم دي، فقط هغه یو انځور چې ویل کېږي د قهرمان شهر مان د یو کوماندو یو سرتیر دی، باقي کې ما کار کړی دی.
څه دغه انځور مو په څو ساعتونو کې جوړ کړو؟
هغه څو ورځې کارو، تقریبا 2-3 ورځې وختل.
یوازې کار کوي که نور دوستانو می در سره؟
اکثرا د پانتون ملګری می را سره وي، دوه تنه یا یو تن، یا که هغه مصروف وي نو بیا یوازې کار کوم.
تاسو نور نقاشه هم لري چې په کاغذ یا په تکو باندې کار کړی؟
او د کانواس په تختو لرم او په ډبره کې لرم، نو په کاغذ باندې هم لرم.
معمولا ستاسو خو همدغه نظامی تیری دی، نظامی وسایل دی، نظامی تجهیزات دی، په دې باندې کار کوي؟
بله.
علاوه له دینه مو کارونه څه دي نور؟
علاوه له دینه په سلس خط باندې ځینې مثلا آیاتونه د قران چې دي، یا نمونه د خدای جل جلاله چې دي هغه لیکمه، یا هم مثلا د کور د یا د دفتر د ډیکوریشن لپاره د نقاشې د ګلانو شیدي هغه جوړوم.
شیرزای صاحب، څنګه مولا نظامی انځورونو سره مینه پیدا سو؟ دلیل څه ولې یوازې نظامی وسائل او تجهیزات او چهره او نظامیان انځوروي.
دلیل دا و چې کله زما پلا خپل ملي اردو کې وو نو ما به هر کله هغه په نظامي درشې کې لیدلو ما به ډېره علاقه پیدا کېدلې د دې سره، علاقه مې زیاتېدله ورځ په ورځ چې زه هم باید ورځ نظامي اوسم. بیا نو تقدیر و هغه لس کاله مخکې په یوه انتحاري حمله کې شهید شو، نو مامام هم چې نظامي و هغه هم ورسره شهید شو. نو دې روحن په ما باندې ډېر تاثیر وکړو. بیا هم د ما تصمیم و چې زه باید وصل شم د نظامي سره، د نظامي مسلک ووایم. خو البته نصیب به مې نه و، نو داسې شرایط راغله چې زه باید انجینری ووایم. ما انجینری ولوستله، بیا مې هم دغه هغه خپله رابطه مې د نظامي سره قطع نه کړه. د نقاشۍ د لارې نه مې ارتباطات د نظامیانو سره اوس هم شته دي، او همغه ځایونه کې نظامي نقاشۍ وباسم. او هدف مې دا ده چې تر څو وکولی شم یو مثبت ګام د زموږ د وطن د ساتونکو په ملاتړ کې ولرم.
معمولا هغه سوژې چې کار ورباندې کوي دا څه وي؟
معمولا مثلا ځینې داسې حالتونه وي چې عسکر دغه وړتیا د سرتیری ښیي، یا مثلا سرتیری چې یو ځای فتح کوي هغه صحنې دي چې بیرغ نصب کړی وي په هغه ځای باندې چې فتح شي، یا ځینې وخت هم داسې چې یو سرتیری زخمي وي د بل یې د جنګ په صحنه کې نه پرېږدي، ځان سره اخلي. هغه یو مینه د دوو همسنګرانو تر منځ کوي. یو بل بعضې وخت داسې سوژې وي چې مثلا د ارتباطات د ملکي خلکو د نظامیانو سره چې دوی څومره د دوی ملاتړي دي، په دې مورد کې نقاشۍ دي.
دا کار شیوه مو څنګه ده؟ څه شی نه استفاده کوي په نقاشیو کې؟ رنگ وي نور؟
اکثرا زه د پلاستیکي رنگ او رنگ کار اخلم. بیا ځینې ځایو کې مثلا سایه پردازی ورکوم، هغه کې روغنی سپری دي، سپری کاروم. نو دا رنگ او برس او نقاشی نور څه نه
ده. کومه شیوه چې تاسو کار ور باندې کوي دا په افغانستان کې ډیره عامه نه ده، نوې ده؟ څه فکر کوئ چې نوی کار او نوی یو طرز ده څومره خلک خوښوي؟ خلکو د توجه وړ دي نه دي؟
هو، خلکو د توجه وړ دي، ځکه چې کله فیسبوک د خپلې یو نقاشۍ هغه چې خلاصه شي یو تصویر یې پوسټ کړم، نو بیا د خلکو د لایکونو او د کومنټونو نه ماته معلومیږي چې خلک څومره علاقه لري. واقعا ما ډېر تشویقوي، بخصوص هغه نظامیان چې په مغه ساحه کې وي، په مغه قطعه کې چې وي، هغه راته هر سرتیری رانه مننه کوي، افسر رانه مننه کوي. ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې چې زه دا کار دوی ته کوم.
شیرزه صاحب، دا کارونه چې تاسو کوي تقریبا تاسو ویل چې د 200 په شاوخوا کې اثر لري، او د دې یو برخه داسې ده چې په دیوالونو باندې کار شوی ده، خو ډېر مصارف هم لري. نو مصارف څوک درکوي؟ خپل له خپل جیبه پرې کوي؟
کله چې ما اول د نظامی بخش سره شروع وکړل، کوماندو سره، نو حوال مصارف ټول ما په ځان واخیستل، ځکه هغوی ما ته وویل چې موږ په نظامی بخش کې هیڅ داسې تخصیص نه لرو چې تاته د نقاشۍ په مورد کې تاته پیسې راواخلو، او د شي سره مو نابلده یو. بیا ما د خپل جیب د پیسو نه دوی ته نمونې په شکل دوی درې نقاشۍ وکړل. بیا چې هغه خوښې کړې، بیا امور عامه دې ته تخصیص راواخیست د وزارت نه. نو بیا هرې نقاشۍ ته دوی رنګ او وسایل او ټول شیان دوی راته راخیستل.
صرف هغه رنګ او وسایل درکوي، نور څه خدمات تاته نه درکوي؟
نه.
معمولا د یو څه په همدې برخه کې مسلکي زده کړو ته ضرورت دی چې سړی باید وکړي. خو ستاسو اثر چې ما وکتل، له تخنیکي لحاظه، له فني لحاظه، د رنګونو په حساب تقریبا بشپړ اثر دی، خاصه نیمګړتیا نه وه پکې. په دې برخه کې د زده کړو څه نیت نه لرې؟
والله نیت یې لرم چې لاړ شم او دا سم په ښه توګه ووایم، خو امکانات یې نه راته برابرېږي.
د خپل اثر او د فروش په ارتباط مم کله څه فکر کړی دی چې باید خپل اثر خرڅ کړي؟
او زه دین دا نقاشه چې هغه د ډیکوریشن لپاره شي جوړوم، د دفترونو د کورونو، دا بیا یو پانه لرم فیسبوک کې، الیاس احمد آرتس په نامه، په دې کې پوسټ کوم. بیا هلته ورسره لیکم چې د خرڅلو لپاره، د خرڅولو لپاره. بیا هغه څوک چې علاقه مند هغه راته کومنټ کوي، نور په باندې خرڅوم.
کله مو د خپل اثر نندارتونونه هم جوړ کړی دی کوم نه دی؟
نه، نندارتون نه جوړ کړی، خو تصمیم لرم چې دغه راتلونکي څو میاشتې کې یو نندارتون جوړ کړم. خو بیا په دې مورد کې داسې آنلاین نندارتونونه یعنی مې جوړ کړی دي، چې مثلا یو لنډ مستند فلم و چې ناټو جوړ کړو، راته هغه هم دغه د یوې نقاشۍ د آغاز نه تر ختمه پورې هغه جوړ کړو، چې هغه بیا پوستم کړو. دا هغه طریقه مو کړی دی، تر اوسه هم داسې دایر کړی نه دی ورته.
په دې برخه کې مو ډیر کلونه اوسو چې کار کوي، لاسته راوړنې څه دي؟
او کله چې زه کوماندو فرقې ته لاړم چې اوس قول اردو شوه، نو ما چې څو نقاشۍ وویستلې، نو ما ته د قول اردو قومندان تورن جنرال بسم الله وزیري تقدیرنامه راکړه، او زه د افغانستان د لومړني نظامي نقاش په حیث او وینم اولم. او بیا یو کال وروسته د برترینان 95 په عنوان باندې یوه جشنواره د ځوانانو جوړه شوه، چې په هغې کې شل تنه ځوانان د برتر افغانستان راټول شوي وو د هر بخش نه. بیا د برترین نقاش سال 1395 په حیث هغه تقدیرنامه ما واخیسته.
او مبارک دي
تاسو.
دلته له انځورګرانو سره ارتباط لري، د چا آثار ګوره، د چا نقاشي مو ډیر خوښي؟
نه، افغانستان کې زه ارتباط نه لرم. خارج کې بخش مې نظامي ده، مګر نظامي نقاشانو سره کار لرم، چې یوه کارولینا مګریګور ده په استرالیا کې ده، او یو بل نقاش ده نظامي ده په کانادا کې ده، هغه دوه سره ارتباط لرم. نو په دې طرح باندې ورسره کار کوم، اکثرا ورسره شیر کوم چې د دې نظریات څه دي په دې مورد کې. بیا واقعا هغه هم ډیره خوشاله شوه، وایي راته ویل چې دا ډېر ښه کار ده چې ته په افغانستان کې کوي، او هغه وسایلو نه چې دې کار اخیستو هماغه تقریبا ما هم کار ترې اخیستو، چې شوې د سکیچ کولو چې هغه یو شی ورسره.
دغه طرحې مو ټولې خپلې دي که عکاسي کوئ د عکاسي له مخې، او یا بل څوک درته کوي؟
دا مختلفې دي، ځینې د فیسبوک نه اخلم، ځینې لایف هماغه سرتیری ساحې ته بیایم او په کمره باندې عکس اخلم، بیا ایډیټ کوم دغه طریقه، او ځینې مې بعضې ملګري راته پیشنهاد کوي چې دغه سی و طرحه جوړه کړه، دغه روی جوړه.
کور مدان، ډیره مننه.
مننه کوم تاسو نه. مننه،
خدای مو بریالی.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
زموږ اکثر سندرغاړي د شیرونو په انتخاب کې دقت نه کوي، دوی هغو شیرونو ته لا هم لومړیتوب ورکوي چې ډیر ساده لیکل شوي وي، هر څوک پرې پوه شي او حافظې ته یې وسپاري. خو په هغو ټولنو کې چې فرهنګي سطح یې ښه ده، سندرغاړي خپلو سندرو ته تر ټولو اوچته شاعري انتخابوي، او په دې ډول د خلکو ذوقونه پالي او روزي یې. ښه موسیقي او ښه دکلمه شعر ته روبه خلی شي. د کلمه مې د سنا سیلی تر شعر پورې یاده کړه. سیلی هم ښه شعر لیکي او هم ښه د کلمه کوي. تاسو را بولم د دې ځوان شاعرې په غږ د دې د یو غزل اورېدلو ته.
د لونګین لمنځه سپینې روپۍ ماتوم، ستا د خبرو تنده تل په سپوږمۍ ماتوم. دا د آشنا خوخه ده، نصیحت نه منم زه. دا د آشنا خوخه ده، نصیحت نه منم زه. دا چې په دوو طرفو زلفې کوڅۍ ماتوم. او مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. زه د زرګر په بانا د سرو نتکۍ ماتوم. انتظار ستړی کړمه، زړګۍ می بار نه کوي. انتظار ستړی کړمه، زړګۍ می بار نه کوي. غصه په چای مزه، تیر د کېږدۍ ماتوم. او چادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه. چادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه. تلو کې دی ګوره مزه، تند سیلې ماتوم. او تلو کې دی ګوره مزه، تند سیلې ماتوم.
کتابتون. په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
د نن په کتابتون کې د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکی مرستیال سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم نوي کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستیو کې چاپ شوی شیری ټولګي دی د سړی پرنګ نه سړی کیږي د عمر دراز مروت شپږمه شیری ټولګه ده. اے فایو سایز ده، په بک پیپر باندې په ښه کیفیت چاپ شوی ده او مخونه هم یو سل او دوه دېرش مخه دی. د راشد خټک شیری ټولګه څو ژونده مزل چاپ شوی، اے فایو سایز ده، مجلد ده، په بک پیپر چاپ شوی، خبرندوی دانش خبرندوی ټولنه ده او مخونه هم یو سل او شپږتیا دي. بل د ذبیح الله احساس شیری ټولګه چاپ شوی ده، دا هم مجلد دی، په بک پیپر چاپ شوی دی، سایز اے فایو دی، ز او هغه نومیږي او مخونه هم یو سل اتویش مخه دی. غوباړی ناول چاپ شوی دی، لیکوال اتل لیلیان ویوینی چ دی، ژباړنی ډاکټر محب زغم دی، کتاب اے فایو سایز دی، ښه کیفیت چاپ شوی دی، کاغذ بک پیپر دی او مخونه هم 280 دی. بل کتاب ډیورنډ بیلابیل لیکنې دی، د ذبیح الله احساس، خپرندوی هم بلخ ادبی خوځښت دی او سایز اے فایو دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی او مخونه هم یو سل او شل دی. د مخکښو څیرو د بری راز، خوله پټه کړه او لاسونه پرانیزده، همدا د ژوند د بری طلایي کلی ده. لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی او ژباړن اسماعیل لاروی دی، خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده. اے فایو سایز دی کتاب، مخونه یو سل دولس دی، په سپین کاغذ په عالی کیفیت باندې چاپ شوی دی.
جوان تک سو کی چھولی اور میں، جوان تک سو کی چھولی اور میں، جوان تک سو کی چھولی اور میں، دخپل نکاو دبا پا پھر کنی، دخپل نکاو دبا پا پھر کنی، جے ہے تیرا کی دخپل وان پرات جی، شوکل گو باندھے تو نہ کر